شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په خبري مجله کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. په تخنیکي برخه کې شمشاد زدران راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره مو وړاندې د پاکستان له نویو ژمنو خبرو. دا مسل هم څارو چې تمه د سبا زلمی خلیل زاد د طالبانو له استازو سره د سولې وم پړاو خبري پیل کړي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه.
پاکستان د افغانستان لاریو ته اجازه ورکوي چې د واګه بندر لاره هند ته ننوځي. د افغانستان لپاره د ناتو لوی ملکی استازي وایي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره کم فرصت پاتې دی، او د برتانیا صدر اعظم د روسیې ولسمشر ته ویلي چې د ګواښلو له لارې د نړیوال امنیت د زیانمنولو له پالیسۍ لاس واخلي. افغان ولسمشر وای پاکستان ژمنه کړې چې د افغانستان لاریو ته به اجازه ورکوي چې د واګه بندر له لارې هند ته ننوځي. ولسمشر اشرف غنی نن په اسلام آباد کې له یو شمیر افغان سوداګرو، محصلینو او کډوالو سره په لیدنه کې په دې اړه خبرې وکړې.
لومړی ټکی، تورخم به په ډېر زر مودې کې څلور ویشت ساعته خلاص. عمران خان جناب صاحب باجوا ومنله چې پس له دې نه لاری مستقیما واګه اتاری تزی او هندوستان لاره در باندې خلاصه کی.
خغلی غنی زیاته کړه چې له پاکستانی چارواکو سره همداراز موافقه شوې چې پاکستان به د افغانستان له لارې له منځنۍ اسیا سره ونښلول شي. په دې اړه تفصیل په همدې خبري مجله کې راځي. د افغانستان لپاره د ناتو لوی ملکی استازی وایي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره فرصت کم پاتې دی. نیکولاس کی پرون په بروکسل کې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د هیله مندی چې د روان کال د سپتمبر میاشتې له پیل مخکې به له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وشي.
It's not only Secretary Pompeo who says he hopes there will be an agreement.
دا یوازې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نه دی چې وایي هیله مندی د سپتمبر میاشتې له پیل مخکې به د سولې موافقه ترلاسه شي، بلکې زه له هر افغان څخه چې وینم یې دا خبره اورم. دا یوه ګډه هیله ده. څرګنده خبره ده چې وخت کم پاتې دی، خو د افغانانو ترمنځ تر اوسه کوم تفاهم یا خبرې نه دي شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیرې شنبه کابل ته د سفر پر مهال هیله څرګنده کړه چې د سپتمبر میاشتې له پیل مخکې به له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وشي. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې د زلمی خلیلزاد سبا شنبه په دوحا کې د طالبانو له استازو سره په اووم دور خبرو کې ګډون وکړي. د پکتیا ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په ګرد څیړۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د حقانی شبکې شپږ وسلول وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د پکتیا ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن خپور شویلي د عملیات د ګرد څیړۍ په سروخیلو سیمه کې شوي دي. بیان زیاتوي چې دا عملیات پرون ترسره شول او دولتي ځواکونو ته پکې زیان نه دی اوښتی. په بیان کې راغلي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې اووه تنه مشکوک وسلوال هم نیول شوي چې اوس مهال ترې پوښتنې ګروېګنې روانې دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې له هغه سره خپل اړیکې ډېر زیات ښه وبلل، خو په عین حال کې د طنز په ژبه هغه ته وویل چې د امریکا د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې دی لاسوهنه نه کوي. دواړو مشرانو نن د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل او نوې دقیقې خبرې یې وکړې. ټرمپ او پوتین په تېرې وکال کې د لومړي ځل لپاره او په داسې حال کې سره ګوري چې د دواړو ودونو اړیکې د نړیوالو او دوارخیزو مسایلو پر سر ترنګلی شوی، خو په دې کتنه کې د ټرمپ لهجه ډیره خوشبینانه و. پوتین وویل دا لیدنه د دواړو لوریو ترمنځ د دوارخیز ډیالوګ د دوام لپاره یو ډیر ښه فرصت دی. هغه زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې مسایل شته چې باید بحث پرې وشي. سپینې مڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ټرمپ او پوتین د امریکا او روسیې د دوارخیزو اړیکو، د ایران، سوریې او وینزویلا د اړوندو مسایلو او همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو د کنټرول په اړه خبرې وکړې. د یو بل خبر لمخه، د برتانیا صدر اعظم تریزا می د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي دي چې د دوی هیوادونه یوازې هغه وخت خ اړیکې لرلای شي چې مسکو د ګواخلو لاره د نړیوال امنیت د زیان منولو له پالیسۍ لاس واخلي. د برتانیا د صدارت یو ویاند نن وویل چې میرمن می او خغلی پوتین د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشري ځکه سره وکتل. ویاند زیاتوي چې می همدرس برتانیا ته د هغو دوو روسي پوځي استخباراتي افسرانو د سپارلو غوښتنه هم وکړه چې د برتانیا حکومت په سالزبوري ښار کې د اعصابو د فلجونکو زهري موادو په وسیله د روسیې د استخباراتو د پخوانی ایجنټ سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن کړی دی. می او پوتین د سرمشریزې په پیل کې د لاس ورکولو پر مهال چوپ و. د ویاندې په وینا می پوتین ته همدراز وویل چې تر هغه وخته چې روسیه د برتانیا او د هغې د متحدانو د ګواښلو لپاره له بې ثباته کوونکو او غیر مسؤولانه اقداماتو لاس وانخلي د دواړو هیوادونو اړیکې به عادي نشي. او د نړۍ پیاوړو قدرتونو ایران ته خبرداری ورکړی چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر موادو عمل وکړي. د برتانیا، جرمني، چین، روسیې او فرانسې استازو نن په ویانا کې د ایران په اړه د بحث لپاره جوړې شوې غونډې ته وویل د ایران لپاره د وروستی چانس دی چې دا موافقه یو کال وروسته له دې چې امریکا ترې ووتله خوندي کړي. دا موافقه د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د ایران د یورانیمو د غني کولو پر فعالیت او د یورانیمو پر زیرمو محدودیت لګوي او د اټومي ظرفیت کچه را ټیټوي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک نن سهار په لندن کې وویل د ایران پر وړاندې د واشنگټن سخت دریز به پر ځای پاتې وي او امریکا به تر څو چې ایران په یو عادي دولت بدلیږي پر دې هیواد خپلو بندیزونو ته زور ورکړي.
دا سجی راډیو خبري مچلا اوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستاني چارواکو د ژمنو پاړه وویل
نو اوس زمينه برابري کی اې دې لپاره نه چې موږ منطق کړه اې دوی ګټه پکې
وړاندې په خبرونه کې د دې څرګندونو جزئیات اوریدل شي. زلمی خلیل زاد به سبا په قطر کې له طالبانو سره د سولې ووم پړاو خبري پیل کړي. د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد د خبرو ته هیله من ښکاري.
ولومړي ځل باندې په تیر اتلس کلو کې طالبانو د افغان دولت یو عملی اقدام ډیر وستای چې هغه طالبانو د سلګونو بندیان خوشی کول و.
په دې خبري مجله کې مو په بلخ کې د پولیسو د تشکیلاتو لکمبو ده خبره وو او سبا د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې تقویتي پروسه پای ته رسیږي. پاکستان وایي چې افغان لاریو او باروړونکو موټرو ته به اجازه ورکړي چې د دغه هیواد له لارې هند ته مالونه یوسي. دا خبره نن د افغانستان ولسمشر اشرف غني په اسلام آباد کې د افغان کډوالو، محصلینو، ښځو او سوداګرو یوې غونډې ته وکړه. افغان ولسمشر وویل عمران خان او نورو پاکستاني مقاماتو ورسره په کتو کې منلې چې د افغانانو باروړونکو لاریو او صادراتو ته به د واګه اتاري له لارې هند ته د تللو اجازه ورکړي او همدارنګه به د افغانستان له لارې پاکستان د منځنۍ اسیا هیوادونو سره وصل شي. اشرف غني زیاته کړه چې افغانستان تورخم نه دی تړلی. پاکستان افغان تاجرانو ته ستونزې ایجادولې. کراچۍ کې د افغان تاجرانو مالونه ځنډول خو افغان حکومت نورې بدیلې لارې پرانیستې. اوس په پاکستان په خپله د کراچۍ او نورو لارو ستونزې حل کړي. اشرف غني بیا وویل
دا ورې موږ ډېر سخت تیاری سره راغلی یو. بې له تیاری نه راځو. نو اوس زمينه برابري کې اې دې لپاره نه چې موږ منطق کړه اې دوی ګټه پکې ده. ګټه یې څه پکې؟ بیا خبره تعقیبوي او خبره د ګټه څه ده؟ ټوله مرکزي آسیا به انشاءالله تعالی مخکې خلاصه کړو. د هغې دپاره نورې ګټې بیا موږ هم تعمینېږي.
د افغانستان ولسمشر بیا څرګنده کړه چې د پاکستان د مسلسلو غوښتنو او بلونو سربیره دوه کله پاکستان ته رانغلم مګر د سولې مشورتي لوی جرګې په غوښتنه وړاندیز دادی راغلی یم تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورمال اړیکې او د اعتماد فضا رامنځته شي. ځکه د په وینا خپلواک پرمختللی او باثباته افغانستان د پاکستان او د سیمې د ثبات لپاره ګټور دی. جمهور رئیس غنی بیا وویل موږ له پاکستان سره داوا او جنجال نه غواړو. موږ له پاکستان سره ملي خپلواکۍ ته په متقابل درناوي او ملي ګټو ولاړې اړیکې او مناسبات غواړو. هغه په ټینګار سره وویل افغانان نه چاته په ننواتې ورځي او نه یې هم څوک حقونه تر پښو لاندې کولی شي. محمد اشرف غنی تلپاتې او بایزته سولې ته په اشاره وویل، موږ سیاسي حل لارې ته چمتو یو، خو د دې لپاره نه چې طالبان سوره وردی، بلکې په هیواد کې د جنگ ناورین او د خپلو خلکو د ستونزو د ختمولو لپاره سوله ضروری ده. نږدې څلور نیم کال مخکې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته تللی و، البته تر هغه وروسته د آسیا زړه په کانفرنس کې برخه اخیستې وه. خو څلور نیم کاله مخکې چې اشرف غنی پاکستان ته تللی و، هغه مهال اسلام آباد هم یو شمیر ژمنې ورسره کړې وې، خو وروسته دا ژمنې عملي نه شوې. دا ځل تمه ده چې د اوسنیو ژمنو د تطبیق لپاره د جولای تر اخیره د پاکستان یو پلاوی کابل ته ولاړ شي. د افغانستان ولسمشر د پاکستان د دوه ورځني سفر په ترڅ کې پرون ماښام په اسلام آباد کې د پاکستان د سیمه ییزو څېړنو په مرکز کې د وینا پر مهال له پاکستانه د افغان سولې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د دې څرګندونو جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال ګولایاس پر راپور کې.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی وای پاکستان سره اړیکې عادي حالت ته راوستل غواړي. په اسلام آباد کې د سټراتیجیک سټډیز تر سوري لاندې غونډې ته په وینا کې ولسمشر غنی ویل چې پروژې نه بلکې مضبوط نظام د رابطو غوره سرچینه ده او دا د حکومتونو ذمہواري جوړیږي چې په دې لړ کې کار وکړي او تجارتي اړیکې نور زیاتې پیاوړې کړي. اشرف غنی ویل چې د دې لپاره د سیاسي ارادې ضرورت دی. نوموړي په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د مئی 29 ملي جرګې حواله ورکړه. ویل چې په درویشتو نکاتو کې دوه طولو مهمه وی.
They instructed me and the government of Afghanistan to normalize relations with Pakistan.
هغوی ما ته حکومت ته لارښوونه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې عادي کړي. بل لارښوونه دا وکړه چې په هیواد کې دننه او سیمه کې د وسلواله جګړې سولې زحل راوباسي. د اړیکو د خکولو لپاره ماضی ته نه ګورم، بلکې مخې ته لید پکار دی. د دې لپاره د خې ستراتیژي ضرورت دی او پاکستان خپل د بد ستراتیژي خبره منلې ده چې غوره خبره ده.
Pakistan where bad strategy has been recognized.
اشرف غنی ویل چې د دوی ایجنډا دوړ هوادونه لایو بل سره نن خلول دي او په جمهوریت طریقې سره مخې ته تغواړي.
The narrative that I'm offering to the people of Pakistan.
زه د پاکستان ولست خپل نظریه ورکوم چې د امن پروستو کې ور سره همکار شي. لدی سره به ټولي خبري او ستونزي هوار شي. زموږ لوی جرګې د امن خبره کړي، خو د دې معنا دانه ده چې طالبان طاقت ور دي، بلکې امنیتی حالات په بدلېدو او د پرمختګ په حال کې دي.
The security dynamics is moving forward.
دغه غونډې ته د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم وینا وکړه او وی ویل چې په دوړو هیوادونو کې منتخب جمهوریت حکومتونه دي او ډیر په ځمواري سره به د ولست د خیر خګړې لپاره کار وکړي. قریشی ویل چې تر سو په سیمه کې امن نیوی راغلي تر هغه پورې خپل مقاصد نشي تر لاسه کولای او په دې لړکی همکاري ډیره زیاته ضروری ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تمه ده چې سبا د امریکایي پلاوی او طالب چارواکو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې اووم پړاو خبري پیل شي. د افغانستان د سولې عالی شورا د امریکایي استازي او طالب مشانو ترمنځ د مذاکرات اووم پړاو د افغان سولې لپاره یو چانس بولي. د دغه شورا مرستیال وایند اسد الله زایری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو دواړو لوریو ترمنځ وم پړاو خبري به د بین الافغاني خبرو او اوربن لپاره زمینه برابره کړي. له دې سره د طالبانو پخوانی چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا وای اټکل کړي چې په دې پړاو خبرو کې به د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبري ورسته شي. جزئیات له کابل د فیروزی عزیزی پورا پورک.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استاذ زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو ترمنځ د خبرو د پړاوونو د نسبي ځن وروسته بیا مذاکرات پیل کی. اوس د افغانستان د سولې عالی شورا هیله مند ده چې په دغه پړاو خبرو کې به د دواړو لورو ترمنځ خبرې ورسته شي چې دا د افغان سولې لپاره پرمختګ بلل کیږي. د دغه شورا مرستیال ویان اسد الله زایری د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
انتظار ما بسیار روشن است. ما بارها اعلان کردیم که ما
دای وای پدی از مکتم روخانه ده مکتل ده اعلان کرای چې د سولې په تړاو د خغلی خلیلزاد هر جول حتی به د اوربان لپاره زمينه برابر کړی او طالبان به له افغان دولت سره د سولې لپاره مخام خبرو تقانی کړی
با حکومت افغانستان و با دولت افغانستان.
خغلی زایری وای د سولې عالی شورا او افغان حکومت تمل لري چې خغلی خلیلزاد دی د خبرو جزئیات ورسره شریک کړي. که څه هم تر دې وړاندې د غلورو ترمنځ شپک دوره خبري شوی، خود افغانان غوښتنه اوربند دی، هغه څه چې طالبان یې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وړاندې نه مني، خو تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پړاو خبرو کې به له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او د دغه هیواد له خاورې د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ په هدف نه کارولو باندې بحث کیږي. همداشان تر دې مخکې ښاغلي خلیلزاد چې په یو ټویټري پیغام کې په قطر کې له طالبانو سره د بل دور خبرو نیټه اعلان کړه، دا یې هم وویل چې ټولې خواوې د چټک پرمختګ په تمه دي. له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به بیا امریکا او متحدانو ته یې د ترهګرۍ ګواښ نه کیږي، د بین الافغاني خبرو پیل لیدل او اوربان هغه څلور مهم مسایل دي چې د دواړو لورو په مخکنیو غونډو کې پرې بحث شوی دی. هڅه مو وکړه د دغو دواړو خواوو ترمنځ د وم پړاو خبرو په اړه د طالبان نظر هم ولرو، خو ونه توانیدو. په ورته وخت کې د طالبانو پخوانی چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل تر ډېر اټکل کیږي چې په دغه پړاو خبرو کې به د امریکایي استازي او طالب چارواکو ترمنځ خبرې وروستۍ شي.
دواړه طرفه په دې باندې چې خبرې به کامیاب وي او نتیجه به ورکړي، دا خبره دلته نهایي شي. نور پړاوونه بیا د دې په نورو خبرو کې زه فکر کوم چې هغه به په نورو خبرو کې به طالبان خبرې د افغانانو سره وکړي او د امریکایانو سره به ونه کړي.
له دې سره د سیاسي چارو په انتظار خادم وایي د مذاکراتو دا پړاو تر ټولو مهم او اساسي دی، ځکه دواړه لوري هم امریکایان او هم طالبان اړ دي چې د سپتمبر میلادي میاشتې تر رسیدو وړاندې یوې هوکړې ته سره ورسیږي.
ټاکل شوی چې سبا زلمی خلیلزاد د امریکایي پلاوی په مشرۍ په دوحه کې له طالبانو سره خبرې وکړي. دې ځل خبرو ته ځینې کتونکي هیله من دي چې څه نتیجه به ورکړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي نجیب آزاد نظر اخیستی.
یوه برخه دا چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پمپیو راغلی و سور زبانې د افغانستان د جمهور رئیس سره ملاقات درلودی او په دې پړاو یې ډاډ ورکړی چې دوی په وتوانی چې طالبان دا ځلې د قناعت ورکړي چې هغه د افغان دولت سره خبرې کوي. تر دې وړاندې په لومړي ځل یعنی د کوچني اختر کې په لومړي ځل باندې په 2013 کال کې طالبانو د افغان دولت یو عملی اقدام ډیر وستای چې هغه د طالبانو د سلګونو بندیانو خوشی کول و. نو زه فکر کوم چې شری همدغه نریټیو واښتل شي چې افغان دولت تل لومړی توپ شو ولې د تل د طالبانو په وړاندې هر هغه ژمنه چې کړې ده تر سره کړې ده، مثال په ډول همدغه د بندیانو خوشی کول. اما متحده ایالاتونو تر اوسه پورې پښکارا هیڅ ډول پلان یا روډ میپ سولې هغه په مطبوعاتي کړه نه دی چې د طالبان سره کومي خبرې کوي او کوم پلان دی لري.
تاسو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر ته هم اشاره وکړه، هغه هم وویل چې هغه څلور موارد یاد کړل چې پیغه کې اوربند او په هغه کې د خارجي قوا وتل او افغانستان بیا د ترهګرو نه استفاده و. د خبرې یاد کړی دی نو د امریکایانو لوري خو هم د خبرې دی.
و دا د یوازي څلور موضوعات دي جناب شهاب صاحب چې دا وته میاشتې ویل کیږي، یعنی هغه څه یو مفصل روډ میپ چې افغان دولت په کابل په لمړی پروسه کې دوم پروسه کې او بیا د مشورتي لوی جرګې نه ورسته چې 2200 افغانانو خپل نظرونه ورکړل، د افغان دولت وکړه او افغان دولت د دې نظرونو راوخته د افغانستان د دولت لخوا چې کوم پلان جوړ شوی دی چې طالبان سره سولې مذاکرات باید څنګه وشي، کوم موارد بحث وشي او څومره انعطاف وشول شي، دغه یو مفصل شی د متحده ایالاتونو په اړه دی هغه شوی. اما زه فکر کوم چې دغه د طالبانو د بندیانو خوشی کول به طالبان ته دغه آدرس څخه شغل خلیزاد وتوانیږي چې هغه افغانستان د دولت شمنتیا دی ته وروشي، نو ممکن په دې ناس کې څه ناس پر مختګ وشي. اما زه بیا په دې باور نه یم چې دا پروسه د سوسیټاري د سپتمبر مخکې د خپل میدان انتخابات مخکې د سولې مذاکرات یو مثبت نتیجه ورکړي، خو حتی اقل د افغان دولت سره خبرې فایل هم ستاسو ته ټول لاس راوړم.
که څه هم پامپیو دې ته خوشبيني ښکاره کړې دا او تم لرلې د شتر انتخابات مخکې به یو نتیجه ورکړي، بل لورته په هر حال تر اوسه پورې طالبان ښکاره څه نه دی ویلې چې په دې خبرو کې څومره پرمختګ شوی دی او یا د دوی څومره پرمختګ ته تمه لري. لیکن د افغانستان ولسمشر پاکستان ته تللی دی او له پاکستان یې هم د هیله کړې ده چې د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. که چېرته له طالبان سره خبرو پرمختګ کړی وي نو له پاکستانه ولې په دغه وخت کې ولسمشر اشرف غني د سولې په برخه کې د مرستې تمه کوي؟
که کوم چې ما د افغان دولت د ولسمشر خبرې پرون واورېدلې په هغه عملباتي کانفرنس کې چې پاکستان کې وي، د افغانستان نړیوال بیا ښکارا وو. ډېره برخه نه ویشته، د برخه په اقتصاد سره کېدله، نه ویشته د برخه پر هغه برخه سره کېدله چې د پاکستان د اوس څنګه اوس د ائ ایم ایف اتلس میلیارډ ډالر پورې وړ دی او افغانستان کولای شي چې په دې برخه کې ډېر مرسته وکړي. افغان مارکیټ ته خلاص کی همدارنګه د مدني اسیا سره
وصل کی او د دې په بدل کې باید گوادر افغانستان ته ورکول شي. نو په ډیره برخه د افغان دولت دا سفر یا د افغان وسل دا سفر دی یو ډیر خوی موقف څخه وو او یوازې غیر مستقیم ویل چې چیرې پاکستان نیت ونه لري یا عمل ونه کړي د سولې په حق باندې نو دا مسئله نه حل کیږي. دا یوازې د افغانستان مسئله نه ده، دا اوس د آسیا په کچه باندې مسئله ده، خو ډیره برخه یې د افغانستان د پاکستان د هغه اقتصادي بحران سره د مرستې وه چې افغان دولت پدې کې کولی شي افغانستان چې پاکستان سره ډېرې مرستې وکړي.
له نجیب آزاد څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې سبا په درویشت ولایتونو د افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې تقویتي پروسه پای ته رسیږي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوریو. د ازادي راډیو د خبرونه د انټرنیټ لاري په azadiradio.com کې ولې شي. د دې خبرونه په ورستیو کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې اسمي سنلولو. سبب په درې دیش ولایتونو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې تقویتي پروسه پای ته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک میسون وای د دې لپاره چې په غزنی ولایت کې دغه پروسه په ځنګ پیل شوی یو بل اونۍ هم هلته تمدید شوی ده. دغه کمیسون په خبره تر دې دمه په دې پروسه کې 1,400 او 800 کسانو نوملیکنه کړې چې له دې شمېره 9,500 او اتوشت چې له دې شمېرې یوه لویه برخه د میرمنو ده او کوچانو هم نوملیکنه کړې ده. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تقویتي نوملیکنې پروسې له پای ته رسیدو سره به د رای ورکوونکو د نوملیکنې پاڼې تر څارنې او اصلاح کېدو وروسته ولایتونو ته انتقال شي. دغه کمیسیون سرپرست ویان زبیح الله سادات د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پاڼې به له تخنیکي څارنې وروسته له حساسو او غیر حساس موادو سره یو ځای ولایتونو ته انتقال شي.
موږ غوښتنه د ټولو هیوادوالو څخه اول دغه ده چې په نن سبا کې دوی د تقویتي نوملیکنې په مخه باندې دوی لاړ شي خپل نمونه ولیکي. په درې دېرشو ولایتونو کې دغه پروسه نوره نه تمدیدېږي. یوازې په غزنی ولایت کې د دې په خاطر باندې چې هلته زموږ مراکز نه وخته پرانستل شول، د یوې هفتې لپاره په غزنی ولایت کې دغه پروسه تمدید ده او په نورو ولایتونو کې به د چنګاښ پر اتمه نیټه باندې دغه پروسه پای ته رسیږي.
تر دې دمه چې دغه پروسه د جوزا میاشتې په 13 نیټه د زمان بندۍ د جدول پر اساس پیل شوی او د سرطان تر اتمنیټي پورې به دوام ولري، 1,400 کسانو په درې دېرش ولایتونو کې نوملیکنه کړې چې د شمېره 9,528 کسان یې ښځې او 9,022 کسان یې کوچیان دي. د ښاغلي سادات په خبره په غزنی ولایت کې چې مرکزونو پکې په ځنډ کار پیل کړ، تر دې دمه پکې 1,400 کسانو نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د رای ورکوونکو نوملړ چې د دغه کمیسیون په خبره پکې 8.8 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې وه، په ولسمشریزو انتخاباتو کې به هم ترې کار واخلي. دغه کمیسیون تمه لري چې د نوملیکنې په تقویتي پروسه کې به 2 میلیونه نور وګړي هم نوملیکنه وکړي. د نوملیکنې تقویتي پروسه د هغو کسانو لپاره ده چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له نوملیکنې پاتې وو، قانوني عمر یې د ولسمشریزو انتخاباتو تر مودې بشپړېږي، او یا هم هغه کسان چې له بهر هېواد ته بیرته راستانه شوي وي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د هیواد په درې دېرش ولایتونو کې د نوملیکنې د تقویتي پروسې لپاره 4,850 مرکزونه پرانیستي، خو د نوملیکنې د پروسې د پیل په لومړۍ ورځو کې په ټول هیواد کې 50 مرکزونه تړلي پاتې شول. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د امنیتي ګواښونو، د پوهنې وزارت د نه همکارۍ او د حساسو او غیر حساسو موادو نه رسیدلو له امله په هلمند، زابل، روزګان او یو شمېر نور ولایتونو کې نږدې 40 مرکزونه تړلي پاتې دي. اوس پر انتخاباتو یو شمېر څارونکي وایي دا چې د دغو مرکزونو د بندوالي له امله پر احتیا څومره نوملیکونکي په دغه پروسه کې له ګډون پاتې دي روښانه نه ده، ځکه د دغو څارونکو په خبره کمیسیون د خپلو کړنو جزئیات له څارونکو بنسټونو سره نه شریکوي. د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
دغه پریکړه باید زړه زړه تر سره شي. بیا د ټکنالوژي تدارکات، دغه انتقالات، دغه ځکه جوړونه په سیستم کې دغه مشخصات پلي کول داریږي چې بیا د 2013 کال تجربه تکرار نکړي.
کاغلی رشید وایي دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د را روانو انتخاباتو د شفافیت لپاره څه کړنلاره په پام کې لري، تر دې دمه یې په اړه یو ټاکیزه پریکړه له څارونکو بنسټونو سره نه ده شریکه کړې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. په بلخ کې د پولیسو په جوړښت کې کموالی سبب شوی چې ناامنی په دغه ولایت کې زیاته شي. چارواکي وایي چې سره لدی چې د بلخ ولایت نفوس تر 15 کاله پخوا زیات شوی، خو د پولیسو په تشکیلاتو کې هیڅ ډول تغییر نه دی راغلی. مجیب الرحمن حبیب زای له مزار شریفه راپور لري.
د بلخ چارواکي په دغه ولایت کې د پولیسو په جوړښت کې لا کمښت خبر ورکوي او وایي چې په یو شمېر ولسوالیو کې په کافي توګه د پولیسو نشتون نامنۍ هم زیاتې کړې دي. د بلخ د ولی ویان منیر فرهاد وایي چې په دغه ولایت کې د پولیسو په جوړښت کې هرې ولسوالۍ ته 40-50 تنه پولیس ورکول شوي دي، خو دغه شمېر ته په کتو دوه برابره نورو ځواکونو ته هم اړتیا ده. ښاغلی فرهاد وویل زموږ په یوه ولسوالۍ کې د مثال په توګه نوی تر سل کلی شته، خو په همدغه ولسوالۍ کې بیا د پولیسو پرسونل 40 تنه دی. که په دوه کلیو کې هم یوه پولیس دنده وسپارو بیا هم نه کیږي. که د بلخ پولیسو وضعیت ته هم د کیفیت او هم د کمیت له پلوه پام ونه شي، ممکن موږ نورې سیمې هم له لاسه ورکړو. په بلخ کې د ولایتي شورا غړي هم د نامنیو زیاتوالي ته په اندېښنه کې دي او وایي چې په ولسوالیو کې د ملي پولیسو په جوړښت کې کموالی د نامنۍ اساسي لامل دی. د بلخ ولایتي شورا استازي غلام سخي لالا ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په بلخ کې د وګړو شمیر نسبت 15 کالو پخوا ته 2-3 برابره زیات شوی، خو د پولیسو جوړښت یې د همغه 1500 کال په کمیت دی. لالا وایي چې د بلخ په ولسوالیو کې د پولیسو په نسبت د طالب وسوال حضور او شمیر 3 برابره زیات دی.
نیاز است که باید تشکیل پولیس ولایت بلخ زیات شوه.
اړتیا ده چې د بلخ د پولیسو شمیر زیات شي ترڅو حداقل د ولسوالۍ او د ښار د نواحي امنیت خوندي کړي. په هغه ولسوالۍ کې چې 50 پولیس وي هلته بیا د دښمن شمیر په سلګونه تنه دی. په حقیقت کې دا د نامنۍ پر وضعیت تاثیر لري. ازادي راډیو په بلخ کې د پولیسو د شمیر د کموالي په دلیل د نامنۍ د زیاتېدو مسله د کورنیو چارو له وزارت سره شریکه کړه، خو د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی یې په اړه معلومات ورنه کړی. په همدې حال کې د بلخ امنیې قماندانۍ وایي چې په دغه ولایت کې د پولیسو د تشکیل د زیاتوالي په تړاو په مقرر ډول له کورنیو چارو وزارت سره خپلې غوښتنې شریکې کړې دي، خو لا هم انتظار باسي چې وروستی ځواب به کله ترلاسه کړي.
ستاسو له پیغامونو
مدا خوایتی د کندهار ولایت ته دند لوساوي سره څنګه سړک ته ارزيات خراب کوي دي ملګرو سره څنګه سړک ته د دولا چارواکي د موږ زغواو او د موږ سړک ته راته جوړ کړي. السلام علیکم.
ها یونس لکونل ته موږ د سبت او هول مری لری څخه دا وښتنه واس دا برېښنایي تصویر د سر د زره په ټول افغانستان کې توزیع لړۍ باید پراخه کړي. بیا هم تاسو وختونه لرم چې دغه ما دغه مسونده یا پرمختګ به واکې د وړاندې چې کوم دی دا سب څه هوا ملي ادارې ته ورسوئ. دغه مهم تصویر ده او د دې تصویر مخنیوی کېږي. غوښتنه مې دا وه چې دغه تصویر برېښنایي تصویر زر د زره په ټول افغانستان کې توزیع لړۍ به شروع شي. السلام علیکم.
نوم رحمت الله دی لوګار ولد دی ازر د خلینا من پولیس مخالی خبر کومه دا د لاس رلتی کی دی ازر لارې بند دی ټول سلور طرفنا او به پیدل خلک هم نتیږي او په دکانو کې خوراکي نوار ټول ختم دی او مریض کلا راکټ رسوالی نه وتی څوس طالبانو صاحب تر شي کی دغه طالبانو تعال کی شو دې ته مرګه مرګه رسوالی تر راځي بس غریب نه بس ساوتی او لکه ډیر سخت مشکل سره مخامخ زده راتونه مننه
رحلال زابل خبرې کوم ورور او د زابل په ولایت کې د خرواریان په منځ کې د افغان بیسیم شبکه کار نه کوي. زموږ مشکل تر مخابرات چارواکو ورسوي له ډېر وخته کې دا موږ دا مشکل لرو. نو د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لري چې زموږ پیغام تر د چارواکو ورسوي. السلام.
زه اسلام د امیر زوی د ګناه اوسیدونکي د چپتري ولسوالۍ څخه مربوط یم چې زمونږ په کلینیک کې موږ له ګولایان او دوای نه راګړي د سنس سره مخ یو او ګرمي ډیر زیات دی او مرزونه زیات شوی دی. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د کرکټ د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې نن د سریلانکا او جنوبي افریقا لوبه روانه ده. د سریلانکا ټول لوبغاړي د 203 منډو له سوځېدو سره سوځېدلې دي او په ځواب کې جنوبي افریقا بیټنګ پیل کړی دی. په درو ورونو کې شل نمبرې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي د پاکستان لارې افغان سوداګر ش بازار موندلی شي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د ولسمشر غنی د پاکستان سفر ګټور دی. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د پاکستان اقتصاد ډیر کمزورې شوی نو مجبور دی چې زموږ له هیواد سره مرسته وکړي او یا اړیکې ښه کړي. او محمد عبدالعزیز غالب اخونخیل له مارجی لیکي د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې سبانه خبرو ته ډیر خوشاله یم. دا خبری مجله هم دومره و. په بلې خبری